یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د طالبانو مشر د ښځو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی. هغه میرمنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړې دی او دندې له لاسه ورکړي وایي چې
دا مهال ژوند ډېر سختیو سره تېروه. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناورین بدې ورځې په پیلېدو دي. مدافع وکیلانې او څارنوالانې وایي قاضیانې قضایی اداره فلج شوی دی.
مخکې چې دا خزینه څارنوالانې او وکیلانې وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنسه وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول.
په اروزګان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی دی.
لکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځېده سه ولکه یا خبرې کوله سه ولکه یا نخ کېدله سه بس په کب ورځ بیا ژړل.
د دې او نور موضوعاتو تر اوریدو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د قطر له چارواکو سره پر افغانستان بحث وکړ. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د دوی مرستې روانې وي. د امریکا یوه چارواکي د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. ټام ویست نن په خپل ټویټر کې د دې کتنې په اړه جزئیات خپره کړي. هغه ویلي د امریکا د یو نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار محمد المسناد سره یې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړ. قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او وخت نا وخت له امریکایانو او نورو چارواکو سره د افغانانو غونډې جوړوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د دې اونۍ په سر کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو له یوه پلاوي سره هم په دوه ورځنۍ غونډه کې پر افغانستان خبرې کړې وې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د طالبانو وغوښتل چې له افغان سیاستوالو سره یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د 34 لین په مناسبت په یو غونډه کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې تاوتریخوالي او بې ثباتۍ تر ټولو زیات افغانان ځپلي او اوس په کار ده چې دوی سره لاسونه ورکړي.
ومله طالب ومله پلانه خوانده وکرزی صاحب پلانه لاس مونه ورکوه د افغانستان استقلال به بچاو. دا چې یو حکومت فراغ بنسټیز حکومت چې په هغه کې ګرد افغانان ازبک تاجک دا ګرد جمع.
محمود خان اڅکزي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د اګست له نیمایي له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. طالبان سره له دې چې اوسنی حکومت لنډمهاله بولي، خو وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅکله د افغانستان وګړي یوازې پرې نه ږدي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې 4 میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د امریکا متحد ایالاتونه وایي چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا د پوځ یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې د روسیې لپازي هم ډېره سخته ښکاري. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلي له هغو اوازو ډډه وکړې چې د امریکا متحد ایالتونه یې د روسیې د تهاجم په صورت کې په پام کې لري. خو میلی د واشنگتن او ناتو اتحاد لپاره د اوکراین د ملي حاکمیت پر اهمیت ټینګار وکړ. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته نږدې خپل ځای پر ځای کړي پوځیان وباسي او په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکیچ لپاره ډیپلوماتیک حل ولټوي. اوکراینی او غربي چارواکي وایي روسیې د روان میلادي کال په لومړیو کې د روسیې په لویدیځ کې تر جنګي تطبیقاتو وروسته خپل په زرګونو پوځیان او ساخلا تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله کې د اومیکرون د مخنیوي لپاره هیوادونو یو بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نور سیمو ته خپره سوې او اوس د امریکا په څلور ایالتونو کې ځینې کسان ورباندې اخته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې اته داسې ناروغان په اومیکرون اخته سوي چې مخکې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنځشنبه د نړیوالو مسافرانو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډېر ژر په کور کې د کووید 19 د وړیا معاینې اسانتیا ولري. اخوا په هند کې هم چې کورونا سخت ځپلی د اومیکرون بڼې یوه پیشه پرون ثبت شوې ده. ساینس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي تر څو وګوري له ډلټا بڼې سره څه توپیر لري او آیا د ډېرې سختې ناروغۍ سبب کیږي او که څنګه. دوی دا هم څېړي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغېزناک تمامېږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي.
زموږ شخل آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د سهار له ود ماشام تر په مزني سپه 12:00 نیوي اوري. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د شزو د حقونو په اړه د یو لړ اقداماتو اعلان کړی دی. زموږ همکار راتب نوري د هیبت الله اخندزاده فرمان چې شپږ ماده لري لیدلې او دا شیبه د ټلیفون له لارې د هیبت الله اخندزاده د فرمان د جزئیاتو په اړه معلومات درکوي. مهرباني کوئ نوري صاحب.
مننه. سلامونه تاسو ته. رادیو ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د ټینګار په ترڅ کې یو نوی فرمان صادر کړی چې شپږ مادې لري او دا شپږ مادې فرمان د طالبانو ټولو دولتي چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو ته هم لارښوونه کوي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره جدي ګامونه پورته کړي. او پر هغه فرمان کې پر داسې مسایلو بحث شوی لکه ودونه د انجونو بد ورکول او همدارنګه د کونډو ښځو پر حقونو. خو هغه دوه موارد چې ډېر مهم دي او نړیواله ټولنه پرې بحث کوي په دې ښکوي ورځو کې، هغه د ښځو د تعلیم حق او د کار حق دی چې په دې فرمان کې له هغه څخه هیڅ یادونه نه ده شوې. او دا شپږ مادې دي چې په اوله ماده کې وایي چې د نکاح پر مهال د بالغو ښځو رضایت ضروری دی. په دوهمه ماده کې وایي چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته د صلح په بدل کې هغه چې بد ورته وایي نشي ورکولی. او دا هم ویل شوی په درېمه ماده کې چې د میړه له وفات وروسته چې هغه شرعي موده څلور میاشتې او لس شپې یا وز د حمل وي چې هغه تیر شي، بیا کونډه ښځه آزاده ده او کولی شي چې په خپله خوښه خپل ځان ته دغه بل څوک انتخاب کړي او د کونډي لیوار او نور چې په دغه معمول دي دا نشي کولی چې د کونډه ښځه ځان ته نکاح کړي الا دا چې دغه وي د دې رضایت وي. او څلورم ماده کې ویل شوی چې له نوي خاوند څخه د مهر اخیستل د کونډې ښځې شرعي حق دی. او همدارنګه دلته د میراث په برخه کې هم تاکید شوی چې پنځمه ماده کې ویل شوی چې ښځه د میراث حق لري چې دغه د میړه اولاد پلار او نورو خپلوانو په مالونو کې. او شپږمه ماده کې د متعددو ودونو په اړه چې د اسلام دین د څلورو ودونو حق ورکوي نارینه ته او خپل خاص شرایط لري چې دلته ویل شوی چې څوک چې متعدد ودونه لري مکلف دی چې ټولو ښځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي. او دغه شپږ مادې وی چې د طالبانو غوښتنې چې باید دغه شي عملی شي. د مادې
ډېر زیاته مننه. لدی د سیمه لمی شي چې اول او دوم ماده نسبتا نوی خبری دی چې نوی پدې معنا چې ځینو طالبانو یا ځینو ملایانو پدې موضوع ډیر تاکید نکاو ډیر خبرې نه کولې، لکه د بالغو ښځو پر رضایت دی واده کول. ډیرو پدې تاکید کوي چې د مور پلار حق دی چې هر چاته ورکوي، د دوی رضایت ډیر مهم نه دی. او یو مسله دا چې ښځه مال نه دی بلکې اصیل او آزاد انسان دی. دا دوی خبرې یو څه نه بنښکاری تاسو ته
دلته دا دوی خبرې دي. خو په غواله خبره کې چې وای د نکاح پر مهال د بالغو ښځو رضایت ضروري دی او هیڅوک نشي کولی چې په جبر او اکراه سره په نکاح راولي. خو هلته یو قوس هم شته چې په هغه قوس کې ویل شوي چې نکاح له کفو یا سیال سره وي، د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. نو دا بیا کېدای شي چې یو خلاص لاس بیا هم هغوی ته ورکړي چې له دې څخه متفاوت تفسیرونه لري. او همدارنګه دا چې ویل شوي چې ښځه مال نه ده بلکې اصیل او آزاد انسان دی، دا او هغه مهمه برخه دا ده چې په دې دوه ماده کې د بدو یا په بدل کې دوی نشي ورکولی چې دا دوه موارد دي. دا مهم دی او دا چې ښځه مال نه ده بلکې اصیل آزاد انسان دی، دا خو د ټول انساني او بینالمللي او همدارنګه اسلامي قوانینو پر بنسټ دا واضح خبره ده. خو دا چې په بد نشي ورکولی او دا یو دوت وو په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې متاسفانه، دا یو ښه زیری کېدای شي. خو هغه څه چې ډېر مهم دی د افغانانو لپاره اوس د ښځو د تعلیم او کار مسله ده چې نړیواله ټولنه او افغاني ښځې په دې باندې تاکید کوي چې تر اوسه پورې په دې فرمان کې هغه نه لیدل کېږي. او طالبانو تل دا ویلي چې دوی غواړي چې د اسلامي اصولو سره سم ښځو ته خپل حقونه ورکړي، او دا چې د دوی تفسیر د اسلامي اصولو او شریعي احکامو څخه څه دی هغه به بیا وروسته معلوم شي چې دوی یو اقدامات وکړي.
ډېر زیاته مننه. دا وروستی ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا ډېر مهمه ده چې طالبان ظاهرا وایي چې دوی ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکوي، لیکن د دوی د مشر په فرمان کې د دوو مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوې. ولې اشاره نه ده شوې؟ په کو خبرونه کې به د سیاسي چارو او حقوقي چارو له کارپوهانو سره خبري وکړو چې ولې د طالبانو مشر د دوه موضوعاتو ته اشاره نه ده کړې. پرون هم یو شمیر افغان مېرمنو د خپل اغه مېرمنې چې د کورونو مسولیت په غاړه لري او د طالبانو له راتګه وروسته دندې له لاسه ورکړې دي، په دې اندېښنه ښکاره کړې چې دوی کارته نه پریښودل کیږي. دغه مېرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لری کېدو غشتنه وکړه. لبل خو د ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام یو ان ډی پی په خپل یو تازه راپور کې ویلي د میرمنو په وړاندې محدودیتونه کېدای شي د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه 15% کم کړي. په دې موضوع دا راپور واوري.
اتبیش کلنه بصیره چې لدی وړاندې د خار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپل وکاسیزه کورنۍ مشري کوي، اوس د بې دندې لوجه د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. حقیلا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا مهال ژوند ډیر سختي او سره تیر و. د کور قیمتي شیان مخرس کړل، سره زر مخرس کړل، همغه پیسې سو موده مخورلې. خو فکر کوم چې بیا به سکیږي، ژوند ډیر سخت شوی.
بصیره وایي د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپل خويندو د بی برخلیکتو پاړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغه میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغه میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوې، خو دا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعال نرګس احمدزی وایي
کچېری په وټولنه کې आवाज نارینه وو ترځخت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او خزل صحنې خويس تلسي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅ کله پرمختګ نشي کولای. هغه ټولنه به یو ورسته پاتې ټولنه وسیږي او طلب بلته محتاج او اړتیامنه ټولنه وسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویان احمد الله واسق به دغه ډول ادعاګانې ردوي.
خزې چې په دولت کې رسمي وظیفې لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سول په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کیږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلودی یا په ځینې تجارتي کارونه یې درلودل، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولای سي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو ان ډی بی په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالصه عوایدو د 5% کموالی خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی ویلي، د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه په 2020 کال کې له 40 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارده وه او ممکن دغه شمېر راتلونکي کال کې 15 میلیارده ته راښکته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مطالب د انټرنیټ لاري هم تر لاسه کولای شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې پروګرام په قول په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا 3 برابره زیاته شوې او د ژمي پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یاده ونه باسي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان پلازمینه کابل، هغه ځای چیرته چې موده وړاندې د نږدې 6 میلیون انسانانو د ژوند څرخ روان و او توانېدل چې یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، خو نن د بشري ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکي میرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا خاين نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو راغلي. زکات راپورونو پر بنسټ د دې هواد د نږدې 3.3 میلیونی نفوس 2.5 میلیونی بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وايي امنیت اوس په ټول وطن کې ښه شوی خو خلک ډوډۍ نه لري.
مال په سر باندې خرڅ کو، نیمه په مجبوري په تاوان خرڅ کو، نور وضعیت پزل د خدای خدای
په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری ایلن میګروتی له قوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بدو پایلو ته ډیر اندېښمن دي. د هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوې له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بیګونه خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی، نه باید له دې عمله چې په دې هیواد کې زیږیدلي له لوږې ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا 3 برابره زیاته شوې او د ژمي په پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداری ورکوي او وایي که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوندي له ګواښ سره مخ دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولي او د خوړو د نړیوال سازمان لدی دریز هرکلی کوي چې بشري مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
باید بین ملي ټولنه، مقتدر اقتصادي هیوادونه، بشري سازمانونه په دې ټولو ارزو کې افغانانو لاسنیوي وکوي او د دې ستونزو په لمنځه وړلو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
د افغانستان د بهرنیو عسکرو وتو، د مخکيني نظام ناڅاپي سقوط، د بهرنیو مرستو بندېدو، د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او له دې هیواد د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلې. د خوراکي موادو کمښت لیاوي خو او د روغتیایي نظام د لمنځتلو ویره لبلې خو د افغانستان د راتلونکي بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوګنونکې انځور ترسیموي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو بیا خپریږي.
یو شمیر هغه مدافع وکیلان او څارنوالان چې د ښځو حقوقي او جزایی دوسیه مختوری وای لکه چې طالبان وخت رسیدلی عدلی او قضایی ادارې فلج شوي او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د خپلو موکلینو دوسیه پر مخ یوسی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت ته د ښځو د لاسرسي څرنګوالي ته کتنه شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادعا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري. نه
میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د خزینه ترانوالانو او مدافع وکیلانو نشتونې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د خزینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه او سره شریک کړو. مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپل ټول ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوي، دغه ستونزو د داملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. له بل لوري د طالبانو له لوري چې په څارنوالیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دی، ځکه دیني، حقوقي، شریعت او قضا برخې الان ذکرې یې نه دي، بلکې ډېری یوازې له دیني مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لویه څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقوقو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره خزینه دولتي کارکونکي په کورونو کې نول سوي، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانۍ غړې زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شون کاله کې دومره حاکمیت نو موجود چې د ښځو څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته کار ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه هليږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان خزینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کولای شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نسو کولای، ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
So one of the really devastating things that's happened since
چې د اګست د 15 څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پیښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولی او ډیری یې له هېواده تښتېدلې دي او نورې یې د تیښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي. ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
هڅه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب وویل. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سمبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه شي.
ستاسو له پیغامونو
محب الله محب د کندهار ولایت څخه مې پیغام درته پریښدی. ور جانه د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مشران څخه مې دا غوښتنې وروره چې دا کوم مرستې راځي افغانستان ته د افغان ولست لپاره د خدای رضا د قران او د نور باندې مخوري دا خپل ولست دغه مو ولست د سره ځای کې فارو غریب د نظر لاندې کې وروره دغه ګرد خپل جبو د سره ویړلې.
یو نجم له هلمند ما اوسنه د طالبانو نه نه تار کې نشته چې ټول هیڅ کې نشترم چې نورې چونځي لکسي سلام.
زه د لغمان ولایت د مندرون د علي لیسې خانه سرمعلم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایتو دفتر ما شخصا اتی ولا عریضه ورکړي. زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو د خا غصب شو، په داسې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګان هم کړی وي. باوجود د دغو عارضو هیڅ چا د دې پوښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی، مونږ د دې نوي نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زمونږ هغه نمرې چې مونږ پیسې هم تحویل کړي دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې مونږ ډیر مظلوم معلمان یو، زمونږ معاشونه نشته او ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو. نو بیا دغه دشت ګمبيري نه د سړک خواته بیا دولتي ډیر شپږ وسه وجري بمزه کده دغه مزه کده چې مونږ ته لطف او کرم وکړي، مونږ ته د نمرې راکړي، مونږ کورونه نه لرو، در په در خبرې په سر ګرځو. امید دی چې د دې نوي حکومت د معارف پروري حس په تحریک راشي او زمونږ دغه आवाज او فریاد واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شان لیدلي چې پخوا یې په هغې کې نه و لیدلي. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی یې راڅرخي. دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو 150 نوري کاله لرې ده. سیارې له ستورو د قایمه زاویې په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایي مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضایي علومو پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستې او ورته څرګنده شوې چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي. ستور پیژندی وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون اوونس بورر چې د دې څیړنې د ټیم مشري په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه. زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډېر توپیر دی، خو له بده مرغه ډېر احتمال داده چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. دی همداراز وایي که په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګورئ در ښکاره به شي چې هغه په آسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي. زمو شخله اوسادی رادیو اوري دولس نیمه بجې شوې د روان خبرونه په دوام کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام مخکې خبر په مستقیم ډول خبر شوی او چې اوس یې تکرارو، خو اوس د دې سات لاند خبرونه واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبري وکړې. ټام ویست نن په خپل ټویټر کې د دې کتنې په اړه معلومات خپره کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان سیاستوالو سره ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګري ملتونه له خپل شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې او مایکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي.
یا د ژوند شتمنی
روغتیا په رښتیا هم د ژوند شتمنی ده او د دې شتمنۍ په قدر هغه څوک پوهیږي چې له روغتیا بې برخې وي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، نن مو د خبرونې ته زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکي چارې شفیق عیار سمبالوي د پښو په ناروغیو او همداراز د رګونو په ناروغیو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمه ډاکټر یو عادي ډاکټر نه دی، بلکې په خپل تخصصي برخه کې د نړۍ په کچه نوښتونه کړی دي. ډاکټر سید نصیر احمد هم د شبه د جرمني له فرانکفورت ته د ټلیفون له لارې را سره ملګری دی. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع پیل وکم، ډاکټر نصیر احمد په لندن در پیژنم. نوموړی اوس د جرمني د فرانکفورت شهر په کلینیکوم فرانکفورت هوخست کې د رګونو د جراحۍ د برخې د اپر کنسلټانت یا لوی سلاکار او دغه راس د دې برخې د ډپارټمنټ مسؤل په توګه کار کوي. د طب په برخه کې زده کړې په بیلاروس کې پیل کړي، بیا یې د هالند اوتریخت یا اوتریخ په پوهنتون کې ډیپلوم اخیسته. د هالند په امستردام کې د زړه د جراحۍ په برخه کې تخصصي پروګرام لوستي. د همدغه هیواد د هاګ په اکاډمیک روغتون کې د رګونو د جراحۍ د تخصص پروګرام بشپړ کړي او د هالند او جرمني په څو مهم روغتونونو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب سید نصیر احمد تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم څوروان صاحب، او زما سلامونه ټول تاسو اوریدونکو ته.
ډاکټر صاحب، په افغانانو کې خصوصا چې د چا عمر لږ زیات شي د پښو دردونه ډیر وي، دلیل یې څه دی؟
څو ډلې ناروغۍ دي. یو عصبي ناروغۍ دي چې زیاتره مشکل په ستون فقرات کې وي، او همدا ډول د ستون فقرات د ملا په وروستیو فقرو کې د مشکل رامنځته کیږي، چې موږ کله کله د سپینال کانال شتنوزس هم ورته ویو چې دا کانال چې د چهارم مغز دی تنګیږي او خلکو ته عصبي دردونه پیدا کیږي، چې دردونه یې زیاتره د ملې په کتنۍ برخه کې وي او ښۍ یا چپه یا دواړه پښې د دغو نه دردونه پیدا کوي، چې لملی د ویولې تر پښو پورې زیاتره د پښې بیرونی برخه کې د دردونه وي. او دا کېدای شي د دغه عصب په اساس باندې دردونه تر څنګ یا دوی پاره چې عصبونه له منځه ځي، حتی زخمونه په د پښو په ګوتو حتی په خپله په خپړو کې رامنځته کړي. د عصبي دردونو تر څنګ د وریدونو مشکل هم دی، کله چې شین راګي کله چې موږ پوستکی ګورو دغه سطحي رګونه کله کله رکیږي پراخیږي، او دا یې دو باعث کیږي چې په پوستکي باندې فشار زیاتیږي، او دا هم منطقوي یا یا پا په مو قسمتو د پخو کې زخمونه جوړي دا زیاتره په پخو کې د مشکل دی او زخمونه زیاتره په لنګیو کې وي او د لنګیو داخلي برخه یعنی نه مخ کې نه شاته نه څنګه ته ور د داخل په برخه کې د پخو د خپړو د لنګي په منځ کې په دوه قسمتو کې زخمونه رامنځته کیږي او پخې همیشه پړسیږي زیاتره دردونه د خلکو د شپې د خوانوي مثلا یو څوک کار کړي مازیګر خواته ګوري چې پخې ډېرې پړسیدلې هاته په خپلو بوټو کې نه ځایېږي دغه هغه علایم دي چې دوی باید لږ څه فکر وکړي خو د دوه تر څنګ د پخو پړسوب د پخو زخمونه یا د پخو د پوستکي التهابات د زړه په ناروغیو کې هم رامنځته کیږي کله چې د زړه قدمه کفایه وي نو دا ټول باید یو متخصص ډاکټر وګوري او دا تشخیصونه سم وکړي د شینراګو یا د وریدونو تر څنګ د شریانونه چې موږ سوراګي ورته ویو چې هغه د عضلات په منځ کې هغه رګونه دي چې وینه ټول بدن ترسوي یعنی لسر نیولې تر پخو پورې ټول ارګانونه ټول د بدن غړي وینه د شریان نه اخلي کله چې دغه شریانونه تنګ شي او د شریانونو تنګیدو علتونه غړي مثلا غوړ دي زیاتر حیواني غوړ دي لکه زیړ غوړ یا د لم غوړ یا نور حیواني غوړ د دوه باعث کیږي چې په وینه کلسترول زیات شي بل علت دا دی چې خلک فشار لري په فشار کې هم د دوی لپاره چې د سورګي چې دي خپل په داخلي قشر کې د درې قشرونه جوړ دي بیرونی دی منځنۍ دی داخلي نو دغه منځنۍ قشر کې عضلي اخ لري سلولونه لري او حجرې لري چې د فشار په لوړېدو کته کې دا کې د پرسیږي په یو خونه کلسترول شو د بل خونه دا شو دا باید دوکې چې رنګ تنگ راک تنگ شي د دې ترڅنګ مثلا د زړه ناروغي یا سکته د مغزی دغه فاکتورونه دي چې کېدلی شي په غیر مستقیم دې ته نغوته وکړي چې د انسان کې یا په دغه ناروغ کې د رګونو مشکل دی بل مشکل چې دی په دې د رګونو په هغه کې یو دردونه دي مثلا یو انسان 200 متره 300 متره زی په لنګیو کې درد احساسوي بیا و درې 2-3 دقیقې درد زی بیا چې بیا حرکت کې بیا 200 300 متره زی بیا درد ورته پیدا کیږي دغه ته موږ کلاودیکاسیو انټرمیټنس وایو یعنی یو څوک چې نشي کولای په یو اوږده فاصله باندې په عادي شکل باندې قدم ووهي په 200 مترو کې باید ودرېږي دا هم دغه ته دی ته کې چې رګونه هغه دي تنگ دي
درست
د
ډاکټر
څه دی تر څنګ زه بل هغه دا دی چې د شریانونو پراخېدل دي هغه باید سدو کې چې په وینه کې لختې دي وینه په دغه پراخه برخه کې پرمنځ شي او د وینه د وینه د جریان څخه دغه لختې د بدن نورو برخو ته لاړ شي چې دا کېدل شي مغز سکته ورکی د زړه سکته ورکی او په پخو کې کېدل شي رګونه بند کې اته باید سدو شي چې پخې یا لاس قطع شي نو زکه د شریانونو تنګیدل او د شریانونو پراخېدل د دواړو غټ مشکل دی په رګونو کې بل لیمفوي سیستم نه چې د پخو پړسوب دی کله چې د وینې د بدن مایعات بیرته هغه ته نه جذبېږي لیمفوي سیستم ته په پخو کې پات کیږي پخې پړسیږي او په مرور د زمان د هم زخمونه او دردونه رامنځته کوي بل یو موضوع چې غوښتل یاده کې میتابول سندروم دی چې هغه د شکر ناروغي ده په افغانانو کې هم ډېره ده او د شکر د ناروغي په اساس باندې رګونه لمنځه سي داخل قشر د رګونو پړسیږي چې موږ په نامه د انټیما هیپرپلازیا ورته ویو د دوه باید کیږي چې دغه زخمونه په پخو کې او په ګوتو کې او په لنګیو کې رامنځته شي په دوه وخت کې عصبونه هم لمنځه ځي خلک احساس کوي د درد احساس نشي کولای اما زخمونه په پخو کې را پیدا کیږي نو د شکر ناروغي ته باید ډیر پام وشي د دوه تر څنګ کلسترول ته نور هغه امراض چې کېدای شي پر رګونو کې لږ څه مشکل رامنځته کړي یا د رګونو التهابات رامنځته کړي هغه روماتیزم ته ورته ناروغي دي لکه سکلرودرمي دا هغه نمونه اوس نه اخلم او د عضلاتو دردونه دي چې په نامه د میوزیتس یادیږي په هغو کې باید په افغانستان کې د خوراک اغه ته لخت فکر وکړي چې الکترولیټونه دي لکه سوډیم دی پوتاشیم دی کلسیم دی زیاتره دی کلسیم د کمبود نه د عضلات مګنیزیم او د کلسیم د کمبود نه د عضلاتو دردونه رامنځته کیږي کله د عضلات التهابي کېدل دي مثلا د زیاتره په سپورت مینانو کې چې نشي کولای خپل خوراکه به روس سپورت پوره کی لکه مایات ضرورت لکه شودوت چ کلسیم دی کی چه اگه اونه لیوی به عضلات درد ورده پیدا کهی نو جسم به ضرورت یو تو اغیط لیری آرامیت لیری چهارانگی یو افته یاد بیفتی بادی رو بیه سپورت رو کلیشی نو در پرگرام باید دیوده محال دی پاره
تاسی شروع پا دستون فقرات نو وکل چی ویدی پشو در دونم لدی سر ارتباط لیری دستون فقرات مشکل ولی پیدا کهیشی
دستون فقرات اصلی مشکل یو خوب حرکت کده ده از باید پا وضاحت سوویم چه نرو خیزه باید محرک وی زما مقصد داده وگرزی که حتی امکانات دی منده ولری منده دی وکی که دور امکانات دی سپورت لزلکا و بازیده یا نور هر چه ورطوی اگه پا افغانستان که رسمان بازی ورطوی هر چه باید دی حرکت که اگه باید دی تقویه دی ازالات او تقویه دی اردوک که یعنی دی فیزیکی برخه دی مشکل ده بلا مسئله اگه خلق چه زیادتره مثلا کرو که ناستی زیادتره پا سیوری که ناستوی او لمر کم اخلی مثلا دست جامعه آغوندی چه نقاب ما غسته وی سرم پتوی پخیم لاسم به جسم تا ویتامین دی نرسی یعنی لمر پا جسم که زیادتره پا پوسته که ویتامین دی فعالوی نکله چه خلکو دست کالی آغوستی وی جامعه آغوستی دیر مشکل ده چه دی وکولیشی حتی در افغانستان دیگه دریسا و دیر شور از المر نه هم سمه استفاده بکیم. یعنی المر تا گرزیدن پا ورس که در 15 دقونه تر نیم ساعت پوره غلین دی. حتی که دلیشی در لاست سنگلیم چه لوتی وی در دو باعث که چه بدن که ویتامین دی فعالشی. در دیر تر سنگ خوراکه موادی. مثلا پا افغانستان که مایی دیر کم خلق خوری. دیر عمومی نداری پا طول مناطقه که بعض مناطقه گشته مایی که هم فاسفورس شده هم کلسیم شده یعنی پفته که باید یار یو چوک مایی وقتی بخوری ده ده تر چنگ لبنیات دی پا لبنیات که شوده مهمی دی پنیر مهم دی و مسته یعنی اگه چه چه ده شوده نجوری گی ده طول کلسیم لری و ضرور ده چه اقلا پورست که یو گلاس شوده اقلا یو وره چینی مسته باید یو چوک وخوری تر سو چه ده جسم کلسیم جور کی
لقدر منو اوریدون کو څخه هیله کو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خبر شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي منن لټول اوریدون کو منن دوی ډاکټر صاحب مهرباني
د اول دوست مشکل چې دوی یاد کوي د اډوکو دردونه دی په خو د پاره وې ده کدو تړلو نه پېګما دی وینه یستلو دا میتودونه استفاده کهیم خو چنگه چه ما یاده کرده اول باید دا تشخیص شوی چه دا دا اردوکو دردونه دی که دا ازالات دردونه دی او که دا نور عصبی دردونه دی نوی دوی پر از ما سپارخ داده چه دای باید یو داکتر تا ورشی دا خپل مشکل پا دیر واضح شکل ورته یاد کهیم یه دوی پر از اردوکو درد است مانا لری لکه دا ما لاس خوگیگی پکه خوگیگی نو په حساب د اډو کې درد څوک داس خاص نه احساسوي درد عمومي دی اما که هغه په تخصصي شکل باندې وکتل شي کېدای شي معلومه شي چې مشکل چیرې دی که مثلا د اډو کې درد تثبیت شي یا نه د اډو کوم د پوده توپ یا د کلسیم په وینه کې کم توپ یا د ویتامین دی غیر فعالیت په بدن کې نو هغه به واضح دی چې دوی باید پروګرام دی خوراک سم کی څنګه چې مامه خیار کړل لبنیات شوده پنیر مسته دا باید په خپل خوراک زیات کی مایی اتمی نه دی چې یو څوک مایی وخوري په ډیر داسې ملکو نشته چې اصلا مایی هلته نه پیدا کیږي خو مرجع ده فاسفور و کلسیم ما یاده که چې لبنیات کلسیم زیاتی و فاسفور زیاتره په هغه کې سبزیجات که زیات شته نو دریم ورور ته ماده خوراک مثلا بیا د مایی و د هغه شمله سبزیجاتو که هشته شته او ما وقت یاد کرده ده که اولیش کاملا خپل خوراکه مواد سبزیجات رو برخی پوره کردی خود تفنگ لبنیات دیر ضروری دی ده بل ارار مسئله ده پو درد کلا چه دایوه و دارم دست فکر کنم چه میخوی ساروان سای تاس دیر خبر ورته یاد کرده چه یاده تر واسه پوره ده پخی اکسری کرده که نیده کرده نو دای باید کوشش وکی ده پخی اکسری اقا هم دیو داکتر تر پوخه خلام دی وکری وکتل شی که دایشی پا د پخو په پوندې کې د سه اضافه او دکې راوتلې وي چې را په خپل لکه وقایم دغه چې وو لکه می خو نه درس کو یو نقطه درس کو نور زخم چې نه وي د اول ورور په اړه باید وایم دوه چې وزن 15 کیلو دی او د جګ دی شل کلان دی زما نظر دا دی چې د دې ملا دردونه باید اساسي علت دا دی چې د عضلات سم روش نه دی کړی دای باید کوشش وکړي خپل وزن اقلا که یو متر اتیا د وزن وي قدی وي باید وزن د 15 او یو د اتیا په منځ کې وي دای 15 کیلو دی دا معنی لري چې دای کاخیکسیال لري یعنی ډېر له حده زیات هغه دی دنګر دی نو دا اساسي علت چې د دردونه د ستونه فقرات په اساس دوچه عضلات سم روش نه دی کړی او دردونه د ستونه فقرات یعنی دای باید خپل ځان ته یو خاص پروګرام جوړ کړي د خوراک حرکت یعنی فیزیوتراپی او په زمن کې خوراک به مخکې یاد کړ کوم شیان د هډوکو لپاره ښه دي کوم شیان د عضلات لپاره ښه دي د قوي کېدو لپاره کوم خوراک ضرورت دی د ورزش لپاره باید داسې یاد کړم چې د دې هغه ټول مناسب دي قد او وزن د شیانې خو دغه شی چې د پښو سوزش په شکل د دې په پښو کې راڅرګندېږي او یخې کېږي کېدای شي د بیا هم د ملو د اعصاب مشکل وي او خو دوی لپاره باید د یاري ورتوپیدي ډاکټر ته ورشي چې هغه د علایم وګوري د یاري تحقیق او تشخیص در ټول شان ترسره کړي خو زه د کلسیم هغه ورته یادوم چې په وینه کې باید یاري کلسیم وکتل شي او د وینې فعالیت په وینه کې وکتل شي یو بل ورور یاده که د پښتې دردونه د پښتې دردونه ښای طرف ویلان دی دلته جګر موقعیت لري کیسه صفرا یا موږ تا تریخه ورته وی هغه دی او په زمن کې کلمی دی خو زه فکر او د پانکراس یوه برخه هم د ریښې طرف د پښتې لاندې دردونه ورکوي اما زه فکر نه کوم چې د مشکل د دوه شیانو سره وي د دې مشکل هم د صدري یا د تټر د ستون فقرات د مورو دی دا چې وی څلور کال زدا مشکل لرم د دې لپاره بهترین لار فیزیوتراپی ده او په زمن کې حمام د حمام کې مغه د چاپی هغه ده چې په ګرمه هوا کې چې په د جسم عضلات ډیر ښه نرم شوی وي او خو هغه مسلکی خلک دي د څوک چې چاپی کوي حتی د مسلکی فیزیوتراپی نه هم د کلاسیکه چاپی ډیره ګټه ورته کړلی شي ښاغلی محمد نبی ته باید داسې یاد کړم چې د دې د ملا دردونه هم د څه مشکل چې د یاد کړ یو کیلو ګرام چې پورته کوم د ملا درد په توګه برته خبره ستون فقرات ته رسي د ستون فقرات لپاره کیناستل پورته کېدل ډیر مهم دي د رګونو لپاره هم موږ تاسو زیاتره پلاترې کینو چارزانو چې ورته وی په دوه وخت کې په زنګنونو کې هم شین رګي هم شریانونه او هم عصبونه د ټول هغه کې په حساب باندې فشار لاته چتوي نو کوشش باید وکړو چې ډیر داسې کیننو کې کېدای شي کله کله باید پښې وزغوو چې د وینې جریان په پښو کې زیات شي او له مشکل دا دی چې یو څوک مثلا زه به یو مثال خلکو ته ووایم یو څوک په تلیفون کې خبرې کوي په دی وخت باندې یا تملي یا یو وخت باندې کینی په دغه وخت کې د ښای لاسي وي او ښای خواږي وي نو طبیعي خبر ده د غاړې عضلات د پښتې عضلات د دملي عضلات په کی طرف ته فشار لاندې دي او که برعکس یا بل اخوت فشار لاندې دي نو دا څه ده اکویوالنت یا مساوات د عضلاتو د حرکت له منځه ځي دی باید کوشش وکړي په وخت خبرو کې په وخت کې ناسته کې باید داسې کینی چې په یو اړخو په بل اړخ باندې واوري واوري په یو شکل باید کینی دوی په چې د مو خو عضلاتو باندې ډېر فشار راځي او دا باید سدو کې چې رګونه لمنځه لاړ شي او په ستونه فقرات کې لکه موټر ټول لري او ټول پیږي چې د وسپونو په منځ کې یو رابریز واشل وي د ستونه فقرات د اډوکو د مورو په منځ کې هم دغه څه د موږ په طبیعي شکل باندې واشلو نه دي کله کله دغه واشل باندې چې په یو خوا فشار راشي اخوې ورو ورو په مرور د زمان وړیږي د بل اخوې غټیږي او دا د دوه بو اس کیږي چې دغه واشل لکه یو زور واشال چې د موټر وی ووزی د واسپنه د مانځه داس د ستونه طرات په مانځه دا راوځي.
د ځینو خلکو ته ویل کیږي چې مګنیزیم یې کم وي.
هغه مګنیزیم مو یاد کړت کلسیم مګنیزیم ډیر مهم دی او هغه زنک چې موږ ورته وی دا ټول د عضلاتو د عمومي د جسم په میټابولیزم کې ډیر مهم شیان دي. پوتاشیم دی، کلسیم دی، کلوراید دی، ټول مهم دی. خو مګنیزیم کلسیم د عضلاتو دردونه رامنځته کوي دا چې دی وی راګ مې واوخت هغه نه دی. یو د څړیکې دردونه دي کنه لکه یو د اعصاب یو ځای کې څړیکه راځي داسې لکه امپولس غونې سی په بدن کې دا څړیکه ده. یو هغه دردونه دي چې متداوم دي پاتې کیږي مسې هغه زیاتره د رګونو د مشکل دی. خلاقي صاحب زه په دوه برخه کې تاسو ته داسې ویلی شم چې اول قدم کې باید خپل وزن کم کړي چې دا ډېر مهم دی. دوام قدم کې باید د زنګون یو ایکس ری عکس واخلي. ما ته داسې ښکاري چې دا د زنګانه ارتروز لري یعنې د زنګانه د مفصل په منځ کې هغه واشل چې ما په ستونو فقرات کې یاد کړل په زنګانو کې هم موږ همداسې یو وړوکی دی د وړوکو سره غزروف دی د غزروف په سر باندې یو نرم خدای کشر دی چې دا د زنګانو یا د سړی چې ګرځي د دوه د فشار هغه کوي کمی وي په اډوکو باندې دغه یې خوړل شوی دی. او د تداوی پروګرام یې بیل دی. اول قدم کې مهمه چې وزن باید کم کړي. دوهم قدم کې د کلسیم او د فاسفور او د مګنیزیم او د سنک هغه دی وخوري چې یعنی خوراک د خپل زیاتر نباتي کړي سبزیجاتو د شیان په خوراک زیات کی. او په زمن کې کولای شي دوی پر ځنه پم چې په المان کې خو دا امکانات کم وي خو کابل کې څه شو ویلای چې د زنګانه په حساب باندې هم سم پروګرام جوړ شي د درد دوا ده کنه یو خو د درد لپاره باید خو بل ګلوکوز امین په نامه باندې یو رقم ټابلیټونه دی چې هغه د قشر د عضلاتو لپاره بهتره کوي.
سلام علیکم سروان صاحب ته ډاکټر صاحب ته ټول مینه والو ته وخت هم خیر مننه. نور الله هجران ما دلته زمنګ یو مرګره د غلاس خاتله د یز لمخکم خاتله او زبیا خاتله ده دا زمان د پخو تل ډیره چاو د کی مثال کوړی کی مزدا شپل پخو کما چاو د کی او کژنم کی بیخی.
هجران صاحب د لاس مړوان چې ته وزي څو کلان دی ته
دا تقریبا د سی نو نس کلو به دا تلس نو نس کی
ته مړوان خې کی وګه خې
مړوان مړوان دی مړوان کی مثال د پنځه نبر
نه قطع سو. ډاکټر صاحب یو بل پښتنم چې دا دی هجران صاحب له پښتنې سره ورته ده د مکیولا خالدزی راسته ولید د واتس اپ لری دی وای چې د پښو تلی سوځي شي د ډیرو خلکو څخه دا مشکل ماوریدل دي خصوصا نور خلک وای چې د شپې لخوا چې اول شتودې نو د پښو تلی ډیر سوځي لیکن د نه راوازه کړي چې څو وخت سوځي مهرباني وکړئ.
خو د پښو د تلی سوځېدا اساسي علت مغه هغه د پښو د اعصابونو هیجان کېدل دي چې علت کېدل شي یو مشکل د اعصابو د مليوي بل مشکل کې د لیشي د شکر ناروغي وي دوی پر چا هم د مشکلات رامنځته کوي. بل مشکل کې د لیشي د وریدونو وي چې وریدونه زیات یا نه پراخ وي په سترګو نه لیدل کېږي هغه وریدونه په عضلاتو کې پراخ وي بیا وینه زیاتره په هغه کې پاتې کېږي په پښو کې دا په خپله ګرمي او زیاتره هم دا د شکر ناروغي او د عصبي ناروغي په اړه باید فکر وشي. نو هغه باید یو ډاکټر ته ورشي چې ډاکټر یې وګوري. او بل مشکل دا دی چې کله کله مثلا یو څوک کار کړي کنه نورمال په کار کې ډیر ودري د ردا په خپله په عضلاتو باندې د پښو په مفصلو باندې او د پښو په اعصابو باندې فشار راوړي کله کله شکل د نورمال لري چې د شپې د خوانه د سړي پښې لږ څه سړې ستومانه وي اما دا چې بیا سوځیږي نو هغه نو د پولی نیوروپاتي یا د پاراستیزي ورته ویل کېږي هغه نو باید مغه د وینې کلسیم او دشان باید ټول وکتل شي او په زمن کې د اعصاب هغه باید وکتل شي چې مشکل د اعصابو نه وي.
بله. او د هجران صاحب د تلې چې ډېرې چاودې کېږي او همداراز د مړوند یادونه وکړه
مړوند په اصله باندې باید داسې یاده کړم چې د کله چې د لاس یاره وتلای دی هر وخت چې وتلای و نو په وخت کې کلمړنۍ تدوی سم نه وی شوې د مسلو شاوخوا ته موږ د سه لکه وړه وړه نور عضلاتو هغه دی پیدي چې دا کلک نیسی کله کله کېدای شي دغه د مغاول وار چې د لاس وتلای دی په وخت کې سم تدوی نه وی شوې نو دا پراخ پاتې کیږي نو دا امکان دې شته چې زیاتره وخت نه شي ووزی د لاس نو بیا هم باید دا یو ډاکټر دی اورتوپیدی ته ورشي چې هغه وګوري زه په خپله خو خاص نه ویم چې باید تداوی شي دوی لپاره چې د مړوان مفصل څوک نشي کولی چې کلک کړي یعنې د وسفنې په اساس یا د کوم بل شي په اساس باندې چې یعنې غیر محرک شي په وخت کې خو سړی د لاس هم بیا هېڅ استفاده نشي کولی اما د دغو عضلاتو د لاسو د خپله د مفصل د شاوخوا د بندونو دپاره نو داسې بنداژونه شته دي چې هغه خاص بنداژونه دي او هغه هم باید د ډاکټر سره په مشوره باندې یا باید ډاکټر وګوري نو دغو بنداژونه کولی شي استفاده وکړي د پښو د چاو د مشکل داسې دی چې کله چې څپلۍ اغوستل کېږي بوټ بېلخ مسله ده څپلۍ په څپلۍ کې او پوستکی وچیږي نو پوستکی چې وچیږي طبیعي خبره ده باید سدو کړي چې وړې چاودې بیا همداسې چټکیږي او لویږي او په زمن کې په افغانستان کې زیاتره ځایونه کې خاوره ده او دا خاوره په خپله هم د چاودې نور هم څه هغه کوي پراخي وي او نور هم څه غوچي وي نو ښه لاره یې دا ده چې دا یې کوشش وکړي کله چې کور ته راځي باد کار نه یاد هغه نه پښې یو 15 دقیقې په اوبو کې کیږدي ښې سمې پاکې پرېمینځي باد هغونه باید پښې وچې کړي د شپې له خوار دی بیا په وسیله راغواړې کړي دا یوازینۍ لاره ده بله د چاودې دپاره کوم خاص مریضي شی نه ده دا مراقبت د پوستکي دی که د پوستکي مراقبت وشي
کېدای شي د ځینو خلکو پوستکی غوړ وي د ځینو ډېر وچ وي
او داسې امکانات شته دي دوی لپاره چې د ځینو د پوستکي لاندې د شحمي حجراتو هغه کم وي تعداد کم وي نو ځکه پوستکی وچ وي او د ځینو بیا د شحمیات زیات وي پوستکی هم زیات وي په زمن کې نور بعضې داخلي هغه دي څه ورته مرغړي دي چې د هغو فعالیتونه باید وکتل شي خو په عموم شکل باندې دا غټه ناروغي څه شی نه ده.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب سید نصیر احمد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. د خبرونه وخت هم دومره دی، له تاسو اوریدونکو او ډاکټر صاحب څخه اجازه اخلم. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
خندا کې وطن ورکه دې جړا سي په خندا کې وطن یا الله فضل مزه با کې وطن دا تر د جنگ څخه فنا کې